The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. نن د نهې ورځ 2013 کال د اګست میاشتې ومه نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې دي. د ډیوه یو ساعته خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه احمد فاضلامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاولې سرټکی.
پر ایران باندې د امریکا د درنو بندیزونو له بیا لګیدلو وروسته ډونالد ټرمپ وایي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارتي علایق ساتي له امریکا سره به تجارت نه کوي. بل پلو څېړونکي وایي چې دغه بندیزونه به له ایران سره د پاکستان او افغانستان پر تجارتونو هم اثر واچوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د هیواد متوقع وزیر اعظم ګڼل کیږي نن په پیښور کې د احتساب عدالت ته حاضر شو. په هغه د خیبر پختونخوا د حکومت هلیکاپټر په غلطه توګه د استعمالولو مقدمه چلول کیږي. عمران خان وایي په پاکستان کې د بډي رشوتونو ختمول غواړي.
او په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن وایي چې د جولای د 15 په انتخاباتو کې د ووټ اچولو نظام خو خود رای اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې را پیدا شوې. د فافن یو غړی وایي چې په ځینو سیمو کې د رد شویو رایو شمیر تر شمیرل شویو رایو زیات و.
سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوو اوس د خبرونو تفصیل.
امریکه پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول کوم چې د 2015 کال د جوهری لوزنامې نه پسې ترې لری کړی وو. د صدر ډونالد ټرمپ د حکم لمخې دغه بندیزونه د تیرې نیمه شپې راهیسې بیرته پر ایران ولګیدل. صدر ټرمپ نن د نهه یاسې شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې دا پر ایران باندې تر ټولو سخت لګیدلې بندیزونه دي او په نومبر میاشت کې به لا نور بندیزونه هم پر هغه هیواد ولګیږي. د ترامپ په نننی پیغام کې یو مهم ټکی دا و چې ویلی دی هر هغه څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره به له تجارته بی برخې شي. بل پلو بیا د ایران صدر حسن روحانی د دغه بندیزونو پر وړاندې غبرګون خودري او د ټلویزیون لاري په یو وینا کې ویلي چې ایران تل د ډیپلوماټیکو لارو د شخړو باورولو باور لري. خدای هم زیاته کړي چې پر امریکا باندې اوس اعتماد نشي کېدای.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن په خبر کې قومي احتساب عدالت ته مخامخ شوی وو. په هغه تور دی تیر حکومت کې د صوبایي حکومتي هلیکاپټر غلط استعمال کړی دی او دا چې د سلور او یا ګینټو پورې دوه حکومتي هلیکاپټرې د غیر سرکاري کارونو دپاره استعمال کړي وي. نیب عدالت عمران خان او د هغه وکیل ته 15 سوالونه ورکړي دي چې 15 ورځو کې به عدالت ته جواب ورکوي. پی ټی آی په خپل بیان کې د قومي احتساب ادارې د پلټنو هرکلی کړی او وایي دوی مدام شفافه پلټنو ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای 2013 انتخاباتو کې ګټونکي د صوبایي او قومي اسمبلۍ د امیدوارانو فهرست جاري کړی. په 14 حلقو نتیجې لا نه دي اعلان کړی شوي. په دې کې په 2 حلقو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلی وه.
په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن وایي چې د جولای د 15 په انتخاباتو کې د رد کړل شویو ووټونو شمیر تر شمیرل شویو ووټونو زیات شوی او دا په دې معنا ده چې خلک د رایو په ورکولو نه و پو. ځینې ماهرین وایي چې که په کومه سیمه کې له 5% رای زیاتو ووټونه رد کړی شي په کار ده چې هلته دویم ځل شمیرنه وشي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن یو غړی نصرالله بړیڅ امریکا غږ ډیوت ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د ووټ اچولو نظام خو خود رایو اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې راولاړې شوې.
د پاکستان شمالي علاقو گلگت بلتستان کې د امنیت په حق لا سړنکاران وایي یوازې جوړې پلټنې او شفافه معلومات په دغه علاقو کې شروع شوي بدمنی علتونه په ډاګه کولای شي. نن پاکستانی میډیا په خپلو اداریو کې د گلگت بلتستان د امنیت په حق لا لیکلي د سی پیک منصوبو او د امیر بهشار ډیم منصوبې په حواله سره دغه علاقې ډېرې مهمې دي ځکه دلته کې امنیت پر ځای ساتل هم پکار ده چې د حکومت په ترجیحاتو کې. یاد دي څو ورځې وړاندې گلگت بلتستان کې په یو شپه کې د جنکو 12 سکولونه تندره و تباه کړي وو. احسان محمد خان نه په لن تفصیل اورو.
ډان وای د دغه پیښو مکمله پلټنې او په شفافه لاره د ګلګت بلتستان خلکو سره د غرختیا شریکول د تشدد د ختمولو سبب جوړېدای شي. ممکنه ده چې افغانستان کې موجود د پاکستان مخالفه وسلوالو په دغه بریدونو کې رول لوبولی وي، او دا هم امکان دی چې د سی پیک یا اقتصادي راهداري سړک دښمنان په دغو کې شریک وي. خو دغه د بهر نه پلان شوي بریدونو لپاره د ځایي ډانچې اړتیا وي. که چېرې افغانستان کې موجود ترهګر د دې بریدونو لپاره ذمه واروي، نو هغوی په داسې صورت کې بریدونه ترسره کوي شي چې د پاکستان دننۍ نیټورک هم موجود وي. همدغه ډول هغه بارني عناصر چې د سی پیک سړک پر ضد ناقلارې غواړي، د ځایي نیټورک بغیر یقینا داسې نشي کولی. ډان وای ضروري ده چې دغه بارني لاسونه چې اکثره پرې د پاکستان دننه د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي دغه سرګند کړی شي. د ترهګرۍ پر ضد کورنۍ جګړه کې تر هغې ګټه ګرانه ده تر کومې چې د ترهګرو ځایي ډانچې معلومې نکړې شي او په مستقله توګه غیر فعال نشي. خو اسباب څه هم وي، په شمالي سیمو کې د امن لپاره دښمن لار نیول ضروري دي چې دغه مهمه منسوبه ونه دريږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس هم د افغانستان دوه خبرونه. په افغانستان کې د تیر کم کې اختر وروسته چې پکې د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي شوې و، اوس افغان صدر محمد اشرف غنی غواړي چې په لوی اختر کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ ډزبندي وشي. په همدې سبب صدر غنی د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو او چارواکو سره په خپل دفتر کې جلا جلا لیدنې کتنې کړې دي. هغه ویلي چې د سولې د خبرو مالکیت د حکومت سره دی، خو د خبرو پر بیلابیلو اړخونو مشورو ته ضرورت دی. بلې خواته صدر غنی تیر ماښام د سیاسي مشرانو سره د سلام مشورې په غونډه کې هغه اوازې هم مردودې وبللې چې ګنی افغان امنیتي ځواکونه له لرې پرتو سیمو څخه پر شا کیږي.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو تیره شپه په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی غړی وجلې دی. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا د کمانډو د قولي اردو ویان عبدالقیوم نورستانی وایس اف امریکا ته وویل چې د دوی ځواکونو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده د ډلې د یو مشر عبدالرحیم المصري د نیولو دپاره عملیات وکړل، او په عملیاتو کې المصري او د هغه شپږ نور ملګري وجل شو. هغه د شپږو نورو وجل شوو کسانو د پیژنګلو په اړه جزئیات ورنکړل.
په داسې حال کې چې د امریکای او ترکی ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي، تمه کیږي چې په دې اونۍ کې د ترکی حکومت یو پلاوی امریکا ته راشي او له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکا کې خبری شبکې سي ان د ډیپلوماټیکو ذرایعو له قوله خبر ورکړی چې دواړه خواوې مخکې له مخکې پر ځینو مسایلو سره هوکړې ته رسیدلي، خو نور جزئیات په لاس کې نشته. لنډ تفصیل به مجاهد جواد وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د روسیې او د امریکا ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي، راپورونه وایي د ترکیې یو پلاوی به د دې اونۍ په پای کې د خبرو لپاره امریکا ته راورسیږي. ټاکل شوې ده چې یاد پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د سوریې د سیاست، د نیول شوي امریکایي عیسوي راهب، له روسیې سره د انقلې د ملګرتیا او د ناټو د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. سی این این د ډیپلوماټیکو سرچینو له خولې خبر ورکوي چې دواړه غاړې په یو شمیر برخو کې مخکې تر مخکې موافقې ته رسیدلې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تېره اونۍ د ټرمپ ادارې د ترکیې د عدلي او کورنیو چارو په وزیرانو باندې د عیسوي راهب انډریو برونسن په پیښه کې د لاس لرلو له امله بندیزونه ولګول. برونسن د تیرو شلو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ د تورونو له امله په ترکیه کې بندي دی، او په دې تورن دی چې د 2018 کال په ناکامه کودتا کې یې لاس درلود. د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې ترکی حکومت هم د دې په غبرګون کې په دوو امریکایي چارواکو باندې ورته بندیزونه ولګول. د امریکا په ډنور پوهنتون کې د نړیوالو چارو یو پروفیسر جاناتن اډمن امریکا غږ ته وویل چې د ترکی تیر تاریخ ته په کتلو سره داسې ښکاري چې دغه ستونزې به په سوله ییزه توګه حل شي. بله مهمه مسله د ترکی اقتصادي مسله ده. د ترکیې پولي واحد لیری په روان کال کې نږدې 10% ارزښت ځکه له لاسه ورکړی چې د ټرمپ اداره امریکایي مارکیټ ته له ټکس پرته د ترکیې د صادراتو د بندېدو په اړه بیا له سره غور کوي. له دې کار سره به د ترکیې د 2 بلیون ډالرو په ارزښت صادراتو ته ضرر ورسیږي.
امریکایي چارواکي وایي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې له یوې هفتې نه زیاته کومه اورلګیدنه چې جاری ده د هغې صوبې په تاریخ کې تر ټولو ستره اورلګیدنه ده. دغه اور لګیدنه د کالیفورنیا په شمالي سیمو کې په دوو برخو کې روانه ده چې اوس دواړه اور لګیدنې سره نښلي دلی او په ګډه د مندوسینو کمپلیکس په نامه یادیږي. په دې اور لګیدنې کې ټول ټالی 1,15,000 هکتار ځنګل سوځیدلی چې د کالیفورنیا په تاریخ کې ساری نشته. په دې اور لګیدنې کې تر اوسه 150 ودانۍ هم د اور په لمبو کې سوځیدلې دي. د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې کله ناکله ځنګلونه اور اخلي او ساینس پوهان هغه د یادو ځنګلونو د ژوند عادي برخه ګڼي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس برا شو تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، امریکې پر ایران باندې بندیزونه لسره لګولې دي او د امریکې صدر ډانلډ ترامپ ویلي چې هر هغه څوک چې د ایران سره تجارت کوي نو د امریکا سره به تجارتي علایق له لاسه ورکړي. او بل خوا ته دا ویل کیږي چې امریکا په دغو بندیزونو په لګولو کې تقریبا یوازې پاتې ځکه چې د امریکا نږدې ملګري لکه اروپایي اتحاد یا یورپین یونین هم په دې بندیزونو کې ورسره درېدلې نه ده. دا چې په نړیواله کچه د دغو بندیزونو په وړاندې څه غبرګونونه ښودل شوي دي زموږ خبریاله منزه شهید یې په دې رپورټ کې درته وړاندې کوي.
امریکې پر ایران بیرته هغه اقتصادي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران سره د اټومي وسلو تړون تر سره کېدو وروسته لری کړای شوی وو. د ایران ولسمشر د دغه هیواد پر ضد د امریکا بندیزونو ته سخت غبرګون ښودلې دي او ویلي د دغه بندیزونو بیرته لګول رواني جګړه ده چې هدف یې د ایرانیانو ویشل دي. حسن روحانی په ټلویزیونی وینا کې وویل امریکا له یوې خوا د اټومي خبرو له پیلولو وایي او بلې لوري ته بندیزونه لګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکا بیرته پر ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای 14 باندې د یو ګډ پلان لاندې لری کړای شوی وو. د سپینې ماڼۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکي بندیزونو کې د ګاډو د جوړولو په صنعت، د سرو زرو او قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي دا بندیزونه به د 8 اگست یعنی نن د سه شنبې یا نهې د ورځې څخه عملي شي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي دا اټومي پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر 2013 عملي شي، په کومو کې چې د ایران د توانایي څانګه په هدف کول، په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزی بانک سره د بهرنیو مالی ادارو په اړوند بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا ژمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده چې د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي تر څو هغوی هم د امریکا سره په بندیزونو کې ملګرتیا وکړي. د امریکې ولسمشر ډانلډ ترامپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی د اټومي وسلو تړون ته خرابه او یو اړخیزه معاهده ویلې ده. ولسمشر ترامپ ویلي د تړون وروسته ایران د تیلو د خرڅ څخه ترلاسه کیدونکو پیسې هم د اټومي وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځنۍ ختیځ کې شخړو ته پلمن وهلو خرڅ کوي. نوموړي ویلي دي چې ایران اوس امریکا او اتحادیانو ته یې ګواښونه کوي او نړیوال مالیاتي نظام ته زیان اړوي او ترهګرۍ ته وده ورکوونکي پټې جګړې ملاتړ کوي. بلې لورې ته اروپایي مشرانو ژمنه ښودلې ده چې پر ایران د امریکا د تازه بندیزونو له منفي اغیز نه به خپل کمپنۍ خوندي ساتي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی د فرانسې، جرمني او برتانیې له مشرانو سره په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ امنیت لپاره خورا اړین دی. د امریکا بندیزونه له هغه وروسته دي چې دغه هیواد د روان کال لومړیو کې له ایران اټومي تړون څخه ووت.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د امریکا او ایران ترمنځ چې کم په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی، په دې حوالی سره تاسو رپورټ واوریدلو. خو په دې هکله چې د امریکا صدر ویلی دی چې هر څوک د ایران سره تجارت یا کاروبار کوي نو امریکا به ورسره هیڅ قسمه تجارت یا کاروباري تعلقات ونه لري، دا به د پاکستان او ایران ترمنځ په تجارتي تعلقاتو څه اثر پرې باسي؟ نو په دې حوالی سره د ډیوه خبریال د ارشد مومن رپورټ اورو.
سپینې ماڼۍ ویلي امریکا بیرته په ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای کې د یو ګډ پلان لاندې پورته کړی شوی و. د سپینې ماڼۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکو بندیزونو کې د ګاډو جوړولو په صنعت، د سرو زرو قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي د جوهري پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر کال 2013 عملي کولی شي، په کومه کې چې د ایران د توانایي څنګه په هدف کول، په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزي بانک سره د بهرنیو مالي ادارو کاروبار شامل دی. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا چمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي. خدا چې په ایران بندیزونه به په پاکستان سره قسمه اثرات ولري، د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور افریدی جواب صدا سی وایي.
د پاکستان او د ایران د تجارت یا د ایران سره د پاکستان او د چین د دواړو چې کوم تعلقات دي، ځکه چې پاکستان او چین د سره ملګری هیوادونه دي، ورسره ایران او چین هم پلو کې خمل ګرځي لري، نو دغه سیزم په دغه خپل اثر په خوده شي. ورته د پاکستان چې کوم توانایي معاهدي یا توانایي چې کوم تجارت ته انرژي چې کوم ریلیشن دي د ایران سره په دې باندې اثر ورزده شي.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه د پاکستان او ایران ترمنځ کلیز 1.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او دوه هیوادونه خواهش لري چې دغه کاروبار 5 بلیون ډالرو ته ورسېږي. خوسیړون کې خبريال پیدا حسین وای نو راتلون کې حکومت هم ایران سره ښه تعلقات غواړي، خو دې پابندیانو کې به نوې ممکن چې د تجارت د غلول هدف ترلاسه کړي.
راتلون کې دوار کې چې بجلی امپورټ کوي پاکستان د ایران نه یا ګیس امپورټ کوي، نو پاره به ډیفینیټلی منفی اثرات او هغه بدی ډېر اګرانې، ځکه چې هغه د لپاره فاینانسینګ نه ملاويږي، هغه د لپاره یا قرضې نه ملاويږي د فاینانشل انسټیټیوشنز نه.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی جوهري تړون ته یو خراب او یو ولخیزه معاهده ویلی و. صدر ټرمپ ویلی د تړون وروسته د ایران په جاریهیت کې سیواواله راغله او تیلو د خرڅ نه ترلاسه کیدونکې پیسې د جوهري وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځني ختیځ کې شخړو ته په لمن وهلو سره خرڅ کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
او اوس به هم د افغانستان چارو ته ورشو. په افغانستان کې صدر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې د کمکی اختر په شان په لوی اختر کې هم د طالبانو سره یو اوربند یا ډزبندي وشي، او په دې برخه کې له سیاسي او جهادي مشرانو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې اترې او سلام مشورې هم کړې دي. جزئیات به یې له خپل خبریال حقمل روان نه چې همدا اوس د کابل نه د ټلیفون پر کرښه دی و پښتو. روان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په دې برخه کې چې دا څه سلام مشورې شوې دي او سیاسي مشرانو په دې برخه کې ولسمشر غنی ته څه ویلي دي، تاسو څه جزئیات په لاس کې لرئ؟
ډېره مننه. لمه تاسو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، افغان رئیس جمهور اشرف غنی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو احزابو او قومي مشرانو سره د لوی اختر د راتلونکي لوی اختر د اوربند په اړه سلا مشورې کړې دي. د ارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کومو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولسمشر اشرف غنی لیده کته ترسره کړې دي د راتلونکي لوی اختر د اوربند په اړه، هغوی مثبت ارزیابي کړې دي او افغان رئیس جمهور ته د ګوندونو او سیاسي ګوندونو مشرانو له لورې ډاډ ورکړل شوی دی چې په هغه برخه کې چې تاسو ورته اړتیاوې لرئ او دوی به خپل کومکونه له افغان حکومت سره ترسره کوي. د لوی اختر اوربند خبرې په داسې مهال په افغانستان کې تودې شوې یا ګرمې شوې دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو چارواکو ترمنځ هم خبرې شوې دي. په هغو رپورټونو کې هم داسې ویل شوي وو چې په امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو په هغو خبرو کې د لوی اختر د اوربند په اړه هم خبرې کړې دي. دلته په افغانستان کې د هغې نه وروسته هم د لکه څرنګه چې په وړوکي اختر کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځنی اوربند د طالبانو له لورې درې ورځنی اوربند او د افغان حکومت له لورې اته ورځنی اوربند اعلان شوی وو، نو افغان رئیس جمهور په سیاسي ګوندونو او مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې راتلونکي لوی اختر اوربند به د کوچني اختر د اوربند په څیر وړوکی نه وي، دا به یو لوی اوربند وي. بلې جواد صاحب،
خو د طالبانو د خوانه د دغه اوربند پلي کېدو په اړه څومره امید شته؟ څه ویل کېږي طالبانو به دې ته حاضر شي چې د کمکی اختر په شان بیا هم اوربند اعلان کړي؟
که وګورو جواد صاحب، په قطر کې چې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ خبرې شوي دي، هغې نه رپورټونه باندې په رپورټونو کې راغلي چې په قطر کې چې کومو رسنیو سره د وسلوالو طالبانو استازو خبرې کړې دي، په هغې کې د دوی استازو شونتیا ښودلې ده چې په لوی اختر کې به یو مهال اوربند وي او دا اوربند د افغان حکومت سره او د امریکي چارواکو سره خبرې پرې روانې دي. افغان ولس هم لکه کوچني اختر کې چې درې ورځنۍ د طالبانو او د افغان حکومت اته ورځنۍ اوربند ته څومره لیواله وو، هغه سیمې ته چې څومره وسلوال طالبانو رسیدګي کولی شول، لویو کارونو ته راغلل، دومره له هغې نه زیات د کوچني اختر نه زیات اوس ولس ډېر ورته په تمه دی او د راتلونکي لوی اختر ته ډېرې خوشحالیانې دوی کوي چې اوربند به یو ځل بیا.
ډېره مننه اکمل صاحب ستاسو د هر اړخیز رپورټ نه. مننه،
کور ودان، کور ودان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پیښور کې قومي احتساب عدالت ته مخامخ شوی و. په هغه تور دی تیر حکومت کې د صوبایي حکومتي هلیکاپټر غلط استعمال کړی او دا چې د سلور اویا ګینټو پورې دوه حکومتي هلیکاپټرې د غیر سرکاري کارونو لپاره استعمال کړي وي. حمید الله په تفصیلي رپورټ راکوي.
عمران خان اول د قومي احتساب بیرو دفتر ته راغلو. هغه د سرکاري هليكاپټرو د ذاتي استعمال په مقدمه کې د پښتون د پاره راغوښتل شوی وو. هغه یو ساعت په دې دفتر کې تیر کړ او د نیب عہدیدارانو ورته د 15 پښتنو یو سوالنامه ورکړه چې عمران خان به یې په 15 ورځو کې ځواب ورکړي. د دې وړاندې د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د سرکاري انتظامي 15 انتظامي سیکرټران د پښتنې د پاره په دې مقدمه کې نیب غوښتي وو. نیب په دې مقدمه کې عمران خان تورن کړی چې سرکاري هليكاپټرې د خپل ذاتي استعمال لپاره کارولي. وروسته بیا عمران خان د تحریک انصاف د پارلماني پارټۍ د اجلاس لپاره یو شیسي هوټل ته راغلو. د اجلاس ته د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی سلور شپېته ایم پی ایز راغونډو. د اجلاس ته میډیا اجازه نه کړل شوه، خو د وزیر اعلی په ځغل کې شامل عتیب خان وویل
دې وخت کې خو صرف هغه یو براډر ویژن چې عمران خان دا وی چې ډېر زیات خلک په شوق په مینه ووټ ورکړي دي، چې څونه په شوق په مینه ووټ ورکړي نو دونه سیوا اکسپیکټیشنز هم توقعات هم سی وای، نو هغه چې په دې باندې به پوره کیږو. باقي ډیټیل چې کوم تاسو وایئ چې کوم دغه دي یا چیلنجز دي یا بیا د هغې حل دی، دا خو به ټول چې وزل ته سلیم شي چې په خپل خپل ځای کې هر یو پوزیشن باندې سړی کیږي، نو د هغه مطابق به بیا هغه د ډیوټي حوالې کیږي چې ستادا ځینو والی یا ستادا کار دی تبدا کې تبدا.
د سواد محمود خان هم د وزیر اعلی جوړیدو په ځغل کې شامل دی. د اجلاس نوړاندې ډیو نیوز ته وویل
چې کومه تاسو خبر وګړه دام دا تیرشوی حکومت د پنځه کالا مخاله مون ډیلیور کړي وازګه د خلکو مونږ ته منډیټ دوباره راکو ان شاء الله د منډیټ په احترام کې روان چې هر یو سی ایم راغی خیبر پښتونخوا پاکستان تحریک انصاف نو سی ایم صاحب راځي هر یو چې راغی ان شاء الله هغه به ډیلیور کوي او پنځه کالم تیرشوی ډیلیورنس ته ځکه خونن مونږه په پوره اکثریت باندې راغلی
تحریک انصاف په صوبه کې سلور شپېته نشستونه ګټلې دي او په خپل سر صوبایي حکومت جوړول شي خو د دې حکومت وزیر اعلی به څوک وي د دوه اونو د صلاح او د خپل منځي اختلاف ښکار تحریک انصاف او عمران خان تر اوسه دا فیصله نه ده کړې د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او وی ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
په نږدې راتلونکي کې به په پاکستان کې نوی حکومت خپل سوګند پورته کړي او په کار به پیل وکړي خو د بلې خوانه عمران خان چې احتمالي نوی وزیر اعظم د پاکستان ګڼل کیږي هغه دا ژمنه کړې ده چې یو نوی پاکستان به جوړوي او یو فلاحي ملک به رامنځته کوي خو دغه د عمران خان نوی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت چې د هر چا په مشرۍ وي دا به د کومو چیلنجونو او ستونزو سره مخ وي په خصوص په اقتصادي او مالی ډګر کې دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ډیرو ماهرینو په اند د نړۍ غټ موسسو نه د پور اخیستو ته اړ دی په دې اړه به د الیاس خان رپورټ واورو
د پاکستان تحریک انصاف ممکنه د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې پاکستان دا وخت سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نوې حکومت په د پنګو نړیوالې ادارې IMF بشمول ټول لارې کاروي او ملکی اقتصاد ته استحکام اور کولو د پاره به تیزی او سخت فیصله کول وی
ہم نے پہلے بھی کہا ہے میں نے اوپن لکھا ہے میرا جو جملہ ری الیکشن سے پہلے سے میں بول رہا ہوں جہاں پر ہم آگے کھڑے ہو گئے کوئی آپشن بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بشمول IMF کے
یہ شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې دوی
جتنے بھی آپشنز ہیں سب ایکسپلور کریں گے اور چیز پاکستانی سے کیا ہم ریسورس ریز کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے ہم فرینڈلی کنٹریز جو پاکستان کی ہیں
چی ملکی قرضے ختم اول د پاره با بهر هوادونو کې مش پاکستانانو سره هم تماس نسی او دوی د پاره با سرمایه کاری بانډونه جاری کوي او د دوی باور با تر لاسه کوي چې د غرنګ دوی خپل پیسې د بانکونو د لارې پاکستان ته راولېږي د په وینا پاکستان ته دا وخت د لس بلین نه تر څوار لس بلین ډالرو پورې د مرستو ضرورت دی او دوی د پاره با مونږ ته د ټولو مالیاتي دارو بشمول د IMF او د دوستانو هیوادونو د مرستو ضرورت وی پاکستان ته دا وخت د 13 بلین ډالر مالیاتي خساره مخه ده او تجارتی خساره دا وخت شپږ دیرش بلین ډالر ته رسیدلې ده اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه په خوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه هم دا صد عمر دی درې سر اتفاق کوي او وای
عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ اور پیسے اپنے فیملیز کو بھیجیں اور یہاں پہ کچھ وہ اثاثے وغیرہ بھی خریدیں اور بزنسز یہاں پہ سیٹ اپ کریں تو پھر یہ ریمیٹنسز کی مقدار اوپر جا سکتی ہے تو آئی تھنک کہ 5-10 ارب ڈالر تو وہ ایکسٹرا لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے لیے سہولت کریٹ کرنی پڑے گی
کہ باہر ہیوادنوں کے گن شمیر کی پاکستانیان میشتی سوک چی خپل زر مبادلہ ہیوادنوں ترا لے گی اور گچری دوی خپل پیسے دا بینکوں پلا رولی گی دے سرا زمونگا غیر ملکی زر مبادلہ کافی اکیدیشی اور دے کے دا 15-10 بلین ڈالر پورے زیادت والے رات لیشی اور ڈاکٹر سلمان شاہ وائی چی دے لڑکے با نوی حکومت تا با باہر ہیوادنوں کمیش پاکستانیانو تا سہولتوں اور قبول وی اور ددوی بلا بل ستونز دا پارا با دوی تا ون ونڈو آپریشن یا دا یو چھت دلان دے ٹول سہولتوں اور قبول ددوی باور تر لاسا قبول دا پارا با دوی تا خصوصی کارڈون اور قبول وی اور بلا بل کاروبارونو اور محکموں کے با ورتا سہولیات اور قبول وی ڈاکٹر سلمان شاہ زیادہ کڑا چھ امریکا او اروپائی حوادونو کې هم لوی لوی پاکستانی کاروباری غړي دي او د دوی حوصله افزائی با کول وی چې دغه رنګ دوی پاکستان کې خپل سرمایه خرڅ کړي او د دې هر سبا په ملکی اقتصاد ډیر ښه اثر پریوزي. د دې نه علاوه د دې ویناو چې چین دې هر څه کې مهم رول لوبول شي او دې لړکی چین حکومت ته اشاره هم ورکړی دا چې دوی دې لړکی تاون کول ته تیار دي. د اووی چې چین هم په پاکستان کې ګټه لري او دې کې چین بقایلا کول وی چې د دوړو حوادونو ترمنځ تجارتی خساره را کم کړي کوم چې دا وخت ډیر زیات د چین په حق کې ده. بل د دې ویناو چې پاکستان د دوستانو حوادونو لکه سعودي عربستان او مرکزی ختیځ حوادونو مرسته هم ترلاسه کول شي د چا چې پاکستان سره روایتي اړیکی دي. په ډاکټر سلمان شاه په دې خبره زور ورکړو چې دې هر څه د پاره به نوی حکومت ته خپل یو ښه اقتصادي ټیم راوړل وي او ورته به خپل انتظام او طرز حکومت ښه کول وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پر ایران باندې د امریکا د درنو بندیزونو لبیا لګیدو وروسته ډانلډ ترامپ وایي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارتي علاقه ساتي د امریکا سره به تجارت نه کوي. بل پلو څېړونکي وایي چې دغه بندیزونه به له ایران سره د پاکستان او افغانستان پر تجارتونو هم اثر واچوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د هیواد متوقع وزیر اعظم ګڼل کیږي نن په پیښور کې د احتساب عدالت ته حاضر شو. په هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر په غلطه توګه د استعمالولو مقدمه چلول کیږي. عمران خان وایي په پاکستان کې به ډېر رشمتونه ختمول غواړي.
او په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نتورک فافن وایي چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د ووټ اچولو نظام ښه و خو د رایې اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې راولاړې شوې. د فافن یو غړی وایي چې په ځینو سیمو کې د رد شویو رایو شمیر تر شمیرل شویو رایو زیات و.
اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته.
امریکای پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول کوم چې د 2015 کال د جوهری لوزنامې نه پاسې ترې لری کړی وو. د صدر ډانلډ ترامپ د حکم له مخې د بندیزونه د تیرې نیمه شپې رئیس بیرته پر ایران ولګیدل. صدر ترامپ نن د نهه یا سه شمې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې دا پر ایران باندې تر ټولو سخت لګیدلې بندیزونه دي او په نوامبر میاشت کې به لا نور بندیزونه هم پر هغه هیواد ولګیږي. د ترامپ په نننی پیغام کې یو مهم ټکی دا و چې ویلي دي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره به له تجارته بې برخې شي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پیښور کې قومي احتساب عدالت ته مخامخ شوی و. په هغه تور دی تیر حکومت کې د صوبایي حکومتي هلیکاپټر غلط استعمال کړی دی او دا چې د سلور اویا ګینټو پورې دوه حکومتي هلیکاپټرې د غیر سرکاري کارونو دپاره استعمال کړي وې. نیب عدالت عمران خان او د هغه وکیل ته 15 سوالونه ورکړي چې 15 ورځو کې به عدالت ته جواب ورکوي.
په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن وایي چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د رد کړل شویو ووټونو شمیر تر شمیرل شویو ووټونو زیات شوی او په دې معنا ده چې خلک د رایو په ورکولو نه و پو. ځینې مایرین وایي چې که په کومه سیمه کې له 5% زیات ووټونه رد کړی شي په کار ده چې هلته دویم ځل شمیرنه وشي. په آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک کې یا فافن کې یو غړی نصر الله بړیس امریکا غږ ډیوا ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د ووټ اچولو نظام ښه و خو د رایو اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې راولاړې شوې.
د پاکستان شمالي علاقو گلگت بلتستان کې د امنیت په حق لا څېړنکاران وایي یوازې جوړې پلټنې او شفافه معلومات په دغه علاقو کې د شروع شوې بدامنۍ علتونه په ډاګه کولی شي. نن پاکستانی میډیا په خپلو اداریو کې د گلگت بلتستان د امنیت په حق لیکلي د سی پیک منصوبو او د امیر بهاشا ډای منصوبې په حواله سره دغه علاقې ډېرې مهمه دي ځکه دلته کې امنیت پر ځای ساتل هم پکار ده چې د حکومت په ترجیحاتو کې.
او بلخوا په افغانستان کې د تیر کم کې اختر وروسته چې پکې د حکومت او طالبانو ترمنځ دزبندي شوې و اوس افغان صدر محمد اشرف غنی غواړي چې په لوی اختر کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دزبندي وشي. په همدې سبب صدر غنی د یو شمیر سیاسي ګوندونو لمرشان او چارواکو سره په خپل دفتر کې جلا جلا لیدنې کتنې کړې دي. بلخوا په داسې حال کې چې د بلخوا په هلمند کې افغان ځواکونو ویلي دي چې کمانډو یا ځانګړو ځواکونو د هغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده ډلې یو مشر المصري وژلې دي.
نن په 8 اگست کینیا او تنزانیا کې په امریکایي سفارتخانو شوې ترهګرو حملو 40 کاله پوره کیږي. په 1999 کې په دغه حملو کې 258 تنه وژل شوي وو چې پکې 12 امریکایان هم وو. په دغه پیښو کې په زرګونو خلک جوبل شوي هم وو. چاودیدونکي مواد په وړو کې ټرکونو کې د سفارتخانو نه بهر خوده شوي وو. د دغه چاودنو ذمہواري القاعده تندروا ډلې په غاړه غستی وه او هم دغه نه پس په لاول ځل نړۍ د اسامه بن لادن نه خبر شوي وو.
او روسي خبر داسي دا چې په داسې حال کې چې د امریکا او ترکی ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. تمه کیږي چې په دې اونۍ کې د ترکی حکومت یو پلاوی امریکایي تراشي او له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې کې بعد د شام په اړه د پالیسي پر سر ناندري په ترکی کې د یو امریکایي پادری بندي کېدل، د مسکو په لور د انقرې نزدې کېدل، او د امریکا او ترکی ترمنځ چې دواړه د ناتو غړي دي پر یو بل باندې د تجارتي بندیزونو د خبرو بندیزونه د خبرو اترو مهم ټکی وي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نتورک افافن وایي چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د ووټ اچولو نظام خو خلک په ووټ اچولو سم نه پو. دا ځکه چې په ځینو سیمو کې د رد شویو رایو شمیر د شمیرل شویو رایو تر شمیر زیات شوی دی. په همدې حال کې حکومت او حکومتي ادارې او همداراز د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې دغه انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو شفاف او عادلانه انتخابات وو. نور رپورت په د حمید سمسور په دې رپورت کې واورو.
په پا پاکستان کې د پری اینڈ پیر الیکشن نتورک پاپین غړی نصر الله بړې سیوی چې د جولای پر 15مه باندې په ترسره شوو انتخاباتو کې ټوله ورځ د ووټ د کارولو نظام ډیر شو، خو البته د ووټ د وخت د پرکېدو وروسته یو شمېر نیمګړتیاوې رامنځته شولې.
د دې سیستم چې دا فیس اکثر علاقو کې افارم 15 سلوي شې دی چې قانوني تور باندې پرزیدنګ افسر دې پابند دی چې د دې کافي د یو هر ایجنټ ته ورکی او ورسره د سکولي کې ډسپنسري چې پولینګ سټېشن دې د دې باندې په دیوال ولګي چې هر سړی دا وایلی سي چې د ورسو د چا ووټونو د پولینګ سټېشن اوسو. اکثر شکایت دا راغلی چې په دې کې دې په ساده کاغذ ورکړي دي. درېمه خبره دا و چې ریزلټ ډیر وزن لري.
د غیر دولتي موسسې پیر اینڈ فری الیکشن نتورک پاپین غړی نصر الله بړې سیدا خبره هم کوي چې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو په پرتله باندې د رد کړل شوو ووټونو شمېر ډیر زیات شوی ده. د دې معنی دا ده چې خلک د ووټ په کارولو باندې نه دی پوه.
په یو نشان د مور ولګي هغه چې سیاسي تازه یې نو د چې فولټ هی هغه په سیاسي او سیاسي په بل نشانه ولګيږي نو چې په دوه نشانو سیدا دغه ډیر خلک داسې دي چې هغه د مور بزای انګوټه په ولګي. دا سم ووټونه دي چې په انګوټم سره او د غم سره او اکثریت دایي چې دوه مورونه په لګېدلي.
ځینې کاندیدان داسې هم دي چې په څومره ووټو باندې دله دویم کاندید زخه ګټلې وي تر ګټل سو ووټو زیات رد کړل سوي ووټونه ډېر وي.
ټوټل ریجیکټډ ووټونه چې دي دا تقریبا 1,14,000 در دې زره دا دونه تعداد دي. په ټول پاکستان کې یو سل نش شپته داسې الکی دي صوبایي او قومي چې په دا ووټونه زیات دي د هغه سره چې په سو دي ګټلې ده. په اخیر ریجیکټډ ووټونه د مارجن اف ویکټری چې کوم ووټونه دي دغه سره زیات دي. نو په اخی یو سل شل د صوبایي اسمبلی په سلور سره صوبو الکی دي چې په اخی دا ووټونه زیات دي ریجیکټډ ووټونه او یو کم 50 د قومي اسمبلی د سی الکی دي چې په اخی ریجیکټډ ووټونه ډیر زیات دي. نو یو سټیټان داسې دي چې په قومي اسمبلی کې چې پاکي پاکستان تحریک انصاف دا سټیټان ګټل دي او یو ول سټیټ داسې دي چې پاکستان مسلم لیگ ګټل.
رد کړل شوي ووټونه په ښار نه بلکې په کلیوالو سیمو کې ډېر زیات وي چې دا دلته په بلوچستان کې هم لیدل کېږي.
بلوچستان په حواله باندې که موږ خبره کوو، صوبای اسمبلی په 1516 داسې سیټان دي د صوبای اسمبلی غچ، او شپږ داسې الکی دي د قومي اسمبلی پاکم رجکشن ووټونه د دغه سره زیات دي. مارجن اف ګټي یا د ګټلو چې کوم ووټونه دي دغه سره زیات.
مایرین وی چې په کومه سیمه کې د ټولو ووټونو 15% رد کړل شي، بیا به هلته شمیرنه دویم ځل کېږي. د پاپین غړی نصر الله وړې سی وی چې د 2013 په پرتله باندې د 16 کال په انتخاباتو کې خلکو زیات ووټونه کارولې دي چې شمیره یې 25% ته رسیدلې ده. خو په بلوچستان کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله د ووټ د کارولو شمیره 9.5% ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان شمالي علاقو گلگت بلتستان کې د امنیت په حق لاسرنکاران وایي یوازې جوړې پلټنې او شفافه معلومات په دغه علاقو کې د شروع شوې بدمنۍ علتونه په ډاګه کولای شي. نن پاکستانی میډیا په گلگت بلتستان کې د امنیت په حواله سره اداري هم لیکلي دي. د ډیوا خبريال احسان محمد خان ورته کتنه کړي.
د انګریزي ایجبي وتلی ورسپانی ایردان په خپل اداریه کې د ترهګرۍ ویره د سرخط لاندې لیکلي. د ګلګت بلتستان د ننه د ترهګرۍ د غپیخي د ویری او مایوسۍ ولدي. د تیرونی په سر تر رسیدو په محل د ترهګرو لخوا د تشدد نساپی فعالیتونه په سکولونو بریدونه او بیا د امنیتی ادارو لخوا د لټنې کاروایانو وروسته د اتوار په ورځ دغه صورتحال یو بل موړ اغیسته. وسلوالو په لوی کچه په امنیتی قواو او حکومتي عملی برید کړي. دوی په لندنی مرکز زی سړک سفر ته ندی پری خودی او دغه سړکی د دیامیر د دوو تحصیلونو ترمنځ تړلې. د ډان ادارې د دیامیر په ځای قاضي باندې د ترهګرو لخوا د وجنې بریډ ذکر هم کړي چې ناکامه شوه. ورسپانی لیکلی په نزدې ورځو کې نسبتا قلاره د غسیمه کې د تشدد پیښو په لړ کې د امنیتی چارواکو څخه سپیناوي غوښتلې. یو دا چې په افغانستان کې ناس د پاکستان مخالفه وسلوالو دغه بریډونو ته پلان جوړ کړي، خو د پښتونخوا کوستان زله چې د امیر سره پوله لري. د دې امنیتی چارواکي دا وکوي په کوستان کې د وسلوالو کومه منظمه موجودګي نشته دي او نه د کوستان او د امیر ترمنځ کوم غیر معمولی تګراتګ روان دي. بل تصور دا دی چې دغه وسلوال د پاکستان چین اقتصادي راهداري سړک پر ضد په سیمه کې ناقلاره خورول غواړي، ځکه چې دا سیمه د یاد شوی سړک منسوبې د اقتصادي بدلون لپاره مهمه ده. دانوای د دغه پیښو مکمله پلټنې او په شفافه لارې د ګلګت بلتستان خلکو سره د اختیا شریکول د تشدد د ختمولو سبب جوړېدای شي. ممکن ده چې افغانستان کې موجود د پاکستان مخالفه وسلوالو په دغه بریدونو کې رول لوبولی وي، او دا هم امکان دی چې د سی پیک یا اقتصادي راهداري سړک دښمنان په دغه کې شریک وي. خو دغه د بهر نه پلان شوی بریدونو لپاره د ځای ډانچي اړتیا وي. که چېرې افغانستان کې موجود ترهګر د دې بریدونو لپاره ذمہوار وي، نو هغوی په داسې صورت کې بریدونه ترسره کوي شي چې د پاکستان د ننني نتورک هم موجود وي. هم دغه ډول هغه بارني عناصر چې د سی پیک سړک پر ضد ناقلاره غواړي د ځای نتورک بغیر یقینا داسې نشي کولای. دانوای ضروری ده چې دغه بارني لاسونه چې اکثره پرې د پاکستان دننه د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي دغه سرګند کړي شي. د ترهګرۍ پر ضد کورنۍ جګړه کې ترهغي ګټه ګرانه ده تر کومې چې د ترهګرو ځای ډانچي معلومي نکړي شي او په مستقله توګه غیر فعال نشي. یقیني توګه بهر ته ګوتنیولو سره اکثر خپل کورنۍ ناکامۍ ناسرګند پاتې شي. د اردو ژبې ورسپانی مشرق هم د گلگت بلتستان په صورتحال اداریه لیکلې. په دغه اداریه کې مشرق وای د گلگت بلتستان په بیاله بیالو زینو کې دغه د شپې په تیاری کې سکولونه سوځول یو دوستوب او په پټه د غلا کاروایی ګڼل شي، خو د دې وروستو په دوو پیښو کې ترهګرو نه یوازې خپل موجودګي او طاقت سرګند کړو، بلکې د حکومت عملداري هم چیلنج کړه. په چلاس کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو کاروایی په جواب کې یو ځای تانې باندې ترهګرو برید د ادارو د پاره یو چیلنج دی. دغه اداري وای وسلوالو د تانګیر دیامیر سړک باندې خندان جوړ کړي او په سیمه کې یو جنگي کیفیت جوړ دی. اداریا زیاتوی د غسیمه د سیپیک سړک برېښنا بندونو ترڅنګ جغرافیایي توګه هم ډیره مهمه ده. د دغه پیښو په سیمه کې د داسې عناصرو موجودګي هم امکان دی کوم چې په دې منطقه کې فعال کېدو دپاره سانګونه تلي، خو اسباب څه هم وي په شمالي سیمو کې د امن دپاره دښمن لار نیول ضروري دي چې دغه مهمې منصوبې ونه درېږي. احسان محمد خان، VOA، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د پاکستان اټرنی جنرال یا سرکاري وکیل ستر محکمې ته ویلي چې کله ریټایر جنرال راحیل شریف د ملک نه بهر خپل دنده پیل کوله نو ان او سی یا د نه اعتراض سرټیفیکیشن نه واخیسته. جنرال راحیل شریف چې پخوا د پاکستان د پوځ سرلخکر و، له ریټایر کېدو وروسته د پاکستان نه بهر د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي ملکونو د ګډو ځواکونو مشري پر غاړه واخیسته. رابعه پیر پرې رپورټ راکوي.
په ستري محکمه کې په فوج کې د دوو هیوادونو شهریت او سرکاري نوکرانو د ریټایرمنټ سمدستي پس په بهرني هیوادونو کې د نوکرۍ کولو په اړه د اسخود نوټس اوریدنه وسوه. د دفاع د وزارت سکتر لیفټننت جنرال سمیر الحسن او اټانی جنرال خالد جواد خان عدالت ته وړاندې سو او عدالت ته وویل چې پخوانی د فوج مشر جنرال راحیل شریف په بهرني هیواد کې د نوکرۍ په اړه د فوج او د دفاع د وزارت له اړخه اجازه نامه ورکړې سوې ده. سرکازی ول چې اجازه نامه یوازې کابینه ورکولای شي او بل یو اداره د دی واک نه لري. په کار دي چې کابینه په باقاعده توګه په دی اړه ریکړه وکړي. په دغه مقدمه کې استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال شجاع پاشا هم په ستري محکمې کې جواب جمع کړي چې د ریپورتونو تر مخه جسټس اعجاز الحسن ویلي چې شجاع پاشا خپل په لیکل سوي جواب کې ویلي چې دوی په عرب امارات کې څه نوکری نه کوي. په تیر اوریدنه کې ستر عدالت پښتنه را برسېره کړې وه چې څرنګه د حساسو ادارو مشران بغیر د څه اجازې په بهرني هیوادونو کې نوکری کوي. د څېړونکو وینا ده چې د قانون تر مخه نه یوازې فوجي افسران یا لوړ پوړي سرکاري افسران بلکې د دوی میرمنې هم د دوو هیوادونو شهریت نسی ترلاسه کولی او نه د حکومت او فوج د اجازې بغیر د ریټایرمنټ سمدستي وروسته تر دوو کلو پورې څه نوکری کولی سي. قانون په لطیف افریدي د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
ملکی خو دا سړی چې د دوه کلو مخکې نوکری وکړي نو دا خو نااهل کېږي. دا نه شي کولی نوکری په ملک کې دننه خلک په عدالت ته لاړ شي، خلک یې چیلنج کړي. البته بهر چې لاړ شي نو بهر چې دوی په کومه محکمه کې نوکری کړي وي نو دا د هغې محکمې ذمهورې جوړېږي چې د هغه نه تپوس وکړي. سعودي عرب د دوی خوښ دی. په سعودي عرب کې چې څوک نوکری کوي هغه ته به دوی کله مسؤوله وایي. دغسې دغوی پاشا چې دی اوس خو د عمران خان حکومت را روان دی او پاشا چې دی دا عمران خان چې دی د هغه ډېر فیورټ و. هغه ته به هېڅ تکلیف ګمان نه کېږي چې هغه ته ملو شي. حالانکه په کار ده چې داسې خلکو نه تپوس وشي او په سختۍ کې وشي چې تاسو د ملک د آیین او د قانون په خلاف ولې په بار ملکونو کې نوکری کوئ.
د فوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته که څه هم د دوی د ریټایرمنټ وروسته په سعودي عرب کې د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو د مشري کولو اجازه ورکړې سوې وه، خو دوی ته د دغه اجازې وروسته اندېښنې رابرسېره سوې چې دغه پرېکړه د پاکستان بهرني تګلاره اغېزمنه کولی سي. د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو دغه اتحاد چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و ویره څرګندېده چې د یمن په جنګ کې هم استعمالېدی سي. په دې اړه که څه هم د پخواني دفاع وزیر خرم دستګیر سینټ ته ویلي وو چې پاکستانی فوج به دغه اتحاد لاندې په څه فوجي عملیاتو کې برخه نه اخلي، خو د کال تیرېدو وروسته اوس هم په دغه اتحاد کې د پاکستان کردار واضح نه دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوه دا سبا اتم اگست دی او په اتم اگست باندې به په کوټه کې د شهید شوي وکیلانو دویم اتلین منزل کیږي. د ای این پی ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزی چې هم په دغه پیښه کې خپل رور اصغر خان هم شهید شوی و وایي چې د دغه برید د پلټنو دپاره جسټس فایز عیسا کمیشن رپورټ ورکړی و. په دغه ټکو باندې عمل ونه شو او اوس چې دوی د نوې حکومت برخه جوړیږي نو لاول به د دغه کمیشن پر رپورټ باندې عمل غواړي. تفصیلی رپورټ په نعمت الله سرحدی ناورو.
تیر حکومت که د وفاق په شکل کې و بلکې بدبختی دا و چې زموږ د هغه وخت د کام پرستی پر بنیاد جوړ شوی حکومت او د هغه وخت وفاقي وزیر داخله چودري نثار دا دواړه په ګډه د قاضي فایز عیسا د هغه رپورټ په ضد په خلاف لاړو سپریم کورټ هغه رپورټ یې چیلنج کړي. نو نن هم موږ دا وایو چې کچیرې موږ د دهشتګردۍ د دې بدبختۍ ځان خلاصول غواړو نو داسې رپورټ کوم د قاضي فایز عیسا په صورت کې راووتې د های کورټ د لارې د سپریم کورټ د لارې پر هغه باید من وان عمل درآمد وسي. ورسره داسې واقعات لکه په زمړه سره چې په آرمی پبلک سکول پشاور کې اوس والا د مړه سره چې په ثانیا پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې اوس و د کټکوچې مستونګ په صورت کې اوس و یا د اتم اگست د 2014 په صورت کې اوس والا یعنی موږ به سنجیده کیږو موږ به سنجیده قدمونه اخلو د داسې واقعات نور د وطن تاب نه لري. خدای مکه داسې واقعات پر مخ کتلل سبب موږ د یو داسې پیښ سره مخامخ کی چې بیا به موږ د روکتام کولو په حواله هڅم کولې کې زموږ په لاس به څه نه راځي. نو یقینا پر هغه رپورټ عمل درآمد کول که پاروندو او که د سبا هر حکومت جوړیږي په کار دا دی هغه د دې د پاره قدمونه واخلي او پر دې عمل درآمد وکړي.
دغه وخت په بلوچستان کې سکم ګوند حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دی تاسو هم دغه ځان اتحادیه کې شامل کړی دی که چیرې ستاسو حکومت رالی تاسو به څه وکړئ د دې لپاره؟
یقینا زموږ به د اسمبلی په فلور اوله خبره دا وي چې د اتم اگست د واقعي د هغه رپورټ پرونا کې پر هغه رپورټ د عمل درآمد پرونا کې د دې واقعاتو د مخنیوي لپاره باید قدمونه واخیستل شي او د کوم کمزوري چې نشاندهي د قاضي فایز صاحب پر رپورټ کې سوي دي پر هغه باید عمل درآمد وشي داسې نشاندهي مخته باید پیښ نشي. دا به زموږ ډیمانډ یو بل کزدا تا ته هم چې زموږ د خپل هغه چا سره چې امید لري امکان لري چې سبب حکومت په هغه کې اولین خبرې دوی درې زمجداوي اوله خبره دا چې داسې واقعیات لکه موږ سره چې په اتم اگست وسو داسې واقعیات چې د موږ سره د پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې وسو داسې واقعیات د کټکوچې مستونګ په صورت کې چې وسو یا په آرمی پبلک سکول پشاور کې وسو ل د دې د مخنیوي د پاره باید یو سنجیده قدمونه واخیستل شي سنجیده سوچ وشي. دویمه غټه خبره زمجداوله چې که نور موږ هیڅ نه وکړو په خپل دغه پیریډ کې د حکومت هر څو وخت چلیږي کم از کم د سی پیک د لارې موږ ټول بلوچستان ته ټولې پښتونخوا ته فایده ورسو. او درېمه غټه خبره ده چې چونکې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا ټیم د دهشتګردۍ زیات په ضد کې دي په کار دا دی د دهشتګردۍ د مخنیوي دپاره پر حکومتي سطح د یو داسې پلان تحت موږ پرمختګ وکړو چې د داسې واقعاتو په سبا کې مخنیوی وکړو.
قاضي فایز عیسا رپورټ کمیشن رپورټ کړی و هغه کم ټکي دي چې تر اوسه پرې عمل نه دی پر سوی
بیخ ډیرې نقطې دي بلکې که ته خدا خبره کوې سره دي چې دوی وایي موږ پر هغه عمل درآمد وکړي عمل درآمد خو لرې خبره ده. دوی د هغه رپورټ په ضد سپریم کورټ ته ولاړو سپریم کورټ کې د تیر وخت مرکزي وزیر داخله چودري نثار او زموږ صوبایي حکومت چې هغه ټیم ده ډاکټر مالک په مشرۍ کې دی باقاعده چیلنج کی دا کار یې چیلنج کی د قاضي فایز عیسا هغه اخیستل شوي قدمونه وغندل نو یقینا عمل درآمد خو لرې دا خو نه.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
رپورټونو ته دوام ورکو. په خیبر پختونخوا کې د خوندزیو د دولسمو جماعتونو د ازموینو نتیجې اعلان شوې دي. په دې کې په مردان کې جینکو د ازل بیا هم له لوکانو څخه میدان ګټلی او جګې نمرې یې اخیستې دي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورټ کې واوري.
د دولسم جماعت د طالب علمانو د نتیجو دا غونډه په مردان ضلع کې د ثانوي تعلیمي بورډ لخوا را جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د قومي اسمبلی پاس شوي غړي مجاهد خان مشر میلمه و. په دې موقع د بورډ د مامورینو لخوا د لومبې شلو نتیجو اعلان وشو او په دې نتیجو کې د ټولو نه زیاتې نمبرې جینکو ترلاسه کړي دي. په اول نمبر راغلی د دولسم جماعت طالب علما. هغه ډیره خوشحاله ده چې د هغې د محنت میوه هغې ته میلاو شوه او هغه د دې نه وړاندې په لسم جماعت هم په اول نمبر راغلې وه. نتیجو مطابق مجموعی طور پر 15,315 طالب علمان و حلقان و جنکو په امتحان کې برخه اخستې وه او په دې کې 3,648 طالب علمان کامیاب شوي دي او د بورډ نتیجه په مجموعی طور یو کم او یا اشاریه او اویا فیصد راغلې ده. په پری میډیکل کې د ټولو نه زیات نمبرې د نوخار دلې سارا حضر او ارم رازق 994 ترلاسه کړي دي. په دویم نمبر فرشته ارشاد 992 نمبرې او په دریم نمبر فاضل شاه 991 نمبر ترلاسه کړی دي. په پری انجینیرینګ کې قائم شاه 978 نمبر سره په لومړي نمبر افاق احمد په دریم نمبر 978 او محمد عثمان په دریم نمبر 972 نمبر اخیستي دي. په آلف ټولګي کې ضیاء الاسلام فاروق 944 نمبر سره په لومړي نمبر، شامیلا 915 نمبر سره په دویم نمبر او نمکین ثروت 911 نمبر سره په دریم نمبر. د بورډ د وینا مطابق د پری میډیکل نتیجه 2% او د پری انجینیرینګ نتیجه 3% راځي. په دې موقع د ثانوي تعلیمي بورډ د امتحانونو د کنټرول مشر راشد ګل وایي هغوی د راغلي نتیجو نه مطمئن دي.
جنرلي خو دا سیستم را روان و، خو مونږ تیر کال هم دغه کړو. دې پرله چې کوم دی نو مونږ سټریکټلي چې کوم دی نو د دې لپاره خاص کر مونږ ورته جنرلي ببل شیټ وایو او ابجیکټیو زمونږ چې کوم سیکشن اے پیپر پارٹ دینا هغه مونږه اسپیشلی چکم دینا هر سنټر ته دغه ببل شیټ چکم دینا پرووایډ کړی دي او ماشومان چکم دینا هم دغه ابجیکټیو چکم دینا په دغه او ایم آر کاغذ چکم زمونږ چکم دینا پاغي باندې ببل شیټ باندې حل کړی دي او دل تر هغه 100 چکم زمونږ کم فرض کړه پښتو پر چدان هغه چکم دینا هغه مونږ ماشومان ته دغه کړی دا پرووایډ کړی دا هم په دغه ببل شیټ باندې هغه ابجیکټیو دغه کړی دي او ان شاء الله 100% د مشین چکم زمونږ کمپیوټرایز مارکینګ دی نه 100% چکم دی نام پای باندې کړی دی.
دا دل په دولسم جمعات کې په آرس ټولګي کې په اول نمبر راغلی ضیاء الاسلام د ثوابې ضلع د سرکاري ډیګري کالج زیدی سره تعلق لري. په دې موقع د بورډ د مامورینو او سیاسي مشر مجاهد خان لخوا په طالب علمانو کې سرټیفیکټونه هم تقسیم کړل او د مختلف اسکولونو نه راغلي طالب علمانو هلکانو او جنکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. ریاض حسین، وایس آف امریکا، بلوار.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0012 205003.